یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوری هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي د خپل سفارت د تړلو هیڅ پلان نه لري. په هلمند کې چې د نورو ولایتونو په څیر جګړو زور اخیستی، مدني فعالان ویل ملګرو ملتونو وغوښتل چې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هڅې زیاتې کړي.
ملګرو ملتونه د په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسېدلی ده دې ته نور د پای ته کړي.
په دې او څنګه لوري کندهار کې د وروستیو جګړو له امله د بیځایه شو افغانان د بیځایه شو کډوالو له حاله مو اهم خبرو. د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال په تیره بیا بدخشان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله یو نیم زر زیات افغان پوځیان د تاجکستان خاورې ته اوښتي دي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې امریکایانو پرون د جولای څلورمه د خپلواکۍ ورځ په شاندارو مراسمو سره ولمانځله. تغراز د خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مهم دی. ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې، خو د خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړی دی.
السلام علیکم. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي 1111 افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. امریکایي چارواکو په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو راپورونه رد کړي او په فلیپین کې د یوې الوتکې د نسکورېدو د پیښې د مړو شمېر 500 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې 1111 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه د هیواد ته تښتیدلی دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1111 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ 49 نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه د هیواد ته تښتیدلی دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیري د هیواد ته اوښتي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو دریو ورځو کې نږدې 100 ولسوالۍ طالبانو ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې دي او افغان ځواکونه ترې پشا شوي. همداراز د بدخشان ولایت د مرکز د یوې ناحیې ډیری سیمې هم طالبانو نیولې، خو سیمه ییز چارواکي او دفاعي امنیتي ارګانونه په دې اړه خبرې نه کوي. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په کابل کې د هیواد سفارت تړل شوی. د سفارت تیر ماښام د ټویټونو په یو لړۍ کې ویلي چې د ولسمشر جو بایدن له سپارښتنې سره سم به متحده ایالات په کابل کې قوي ډیپلوماتیک حضور ولري. سفارت به یې پرانیستی وي او د هغه د بندولو کوم پلان نه لري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له نږدې کېدو او د جګړو له تودېدو سره ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا سفارت ښایي د لنډ وخت لپاره وتړل شي. ټاکل شوی چې د منځنۍ آسیا جام د لوبو په لړۍ کې نن د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمر نجونو د فوټبال لوبډله د تاجکستان له لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف هیله څرګنده کړه چې افغان لوبډله به له دې لوبې څخه چې په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي ښه لاسته راوړنه ولري. د افغانستان د کم عمر نجونو د فوټبال ټیم د تېرې جمعې په ورځ له ایران سره لوبه وکړه چې 6-0 پر وړاندې بایلوده. د منځنۍ آسیا جام لوبې چې د جون په 13 نیټه پیل شوي د جولای تر 9 پورې دوام کوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي برېښنا د تولید یوازینۍ بټۍ شاوخوا دوه اونۍ وروسته لدې چې په بیړنۍ ډول بنده شوه یو ځل بیا فعاله شوې ده. د بوشهر د اټومي بټۍ مشر دا خبره نن دوشنبه د دولتي رسنیو له لارې وکړه. اسنا خبري اژانس د محمود جعفری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي هغه تخنیکی عرضه چې له کبله یې بټۍ او د هغې زر میګاواټه ریاکټر غیر فعال شوي وو لرې شوي او ورسره د برېښنا تولید بیا پیل شوی دی. جعفری چې په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مرستیال مشر هم دی وویل چې د جریان د برېښنا جریان پرون یک شنبه وصل شو. د جون په شلمه نیټه د ایران د اټومي انرژي ادارې وویل چې د یوې تخنیکي ارزې له کبله د بوشهر اټومي بټۍ غیر فعاله شوې ده، او تیره اونۍ اعلان وکړ چې انجینران د ویجاړ شوي ریاکټر د ترمیم هڅه کوي. په فلیپین کې د 500 نورو مړیو لموندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. د پیښه پرون یک شنبه د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومتر کې په جولو نومي ټاپو کې هغه مهال وشوه چې یوه 130 ډوله هرکولیس ترانسپورتي الوتکه د پورته کېدو پر مهال د الوت له کرښې ووته او نسکوره شوه. په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره وو چې د توندلارو ډلو پر وړاندې له جنګېدونکو ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره د فلیپین جنوب ته لیږدول کېدل. یوه سیمه ییز قومندان ویلي نه ښکاري چې دا الوتکه د په ډزو نسکوره شوې وي، او د عیني شاهدانو له قوله وایي چې ښایي د الوتو له کرښې یا رنوې څخه اوښتې او نسکوره شوې وي. او د قبرس په جنوب کې له تیرې شنبې راهیسې لګېدلې اور لږ تر لږه 4 کسان وژلي او لسګونه کورونه، بڼونه او د نښترو ځنګلونه یې ویجاړ کړي دي. اور وژونکي پرون وتوانېدل چې د اور ډېره برخه کنټرول کړي. اور لومړی تیره شنبه په اراکاپاس کلي کې ولګېد، او وروسته د توندو بادونو له کبله په چټکۍ سره شاوخوا سیمو ته خپور شو. لږ تر لږه له 8 غرنیو کلیو څخه خلک نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د قبرس د کورنیو چارو وزیر نیکوس نوریس ویلي چې د 4 کسانو مړي د اودو په نوم کلي کې موندل شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم اول ولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام. د راپورونو سلسله ته مخه کوو. په کابل کې د امریکا سفارت وایي په افغانستان کې د بیړني حالت په صورت کې به هم د خپل سفارت ور اون تړي. د سفارت نن ازادي راډیو ته ویل کابل کې دروازې پرانستې دي او همداسې به پرانستې پاتې شي. له دې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی چې امریکا په کابل کې د بیړني حالت په مهال خپل سفارت د تړلو پروګرام څېړي. دا په داسې حال کې ده چې په مزار شریف ښار کې بیا د یو شمېر هیوادونو د کنسولګریو فعالیتونه محدود شوي دي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې
په کابل کې د امریکا سفارت اعلان کړی چې افغانستان کې د خپل دفتر د تړلو لپاره هیڅ پلان نه لري. د سفارت ازادي راډیو ته رالیږلي بریښنالیک کې لیکلي د جمهور رئیس بایدن د لارښوونې پر بنسټ دوی په کابل کې د خپل فعالیت ډیپلوماټیک حضور او له افغانانو حکومت سره د لا زیات کار کولو په موخه پاتې کیږي. په لیک کې وړاندې لیکل شوی دوی د خپل سفارت د تړلو لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت ټینګار کوي چې د خپل خلکو او کارونو لپاره د احتمالي ګواښونو د مخنیوي په اړه د پلان جوړولو په حال کې دي. په افغانستان کې د امریکا د مهم او لوی ډیپلوماټیک مرکز ازادي راډیو ته ویلي دلته د خپل چارو پر وړاندې د شته امنیتي ګواښونو په اړه پوهیږي او د اړتیا پر مهال به د دې ګواښونو د لمنځه لپاره خپل پروګرامونه تنظیم کړي. د امریکا سفارت دا هم وایي چې کولای شي په خوندي او داسې ډول خپل کارونه مخته یوسي چې د افغانستان او دوه اړخیزو اړیکو په ګټه وي. دا سپیناوی ورسته تر دې کېږي چې د شنبه په ورځ وال سټریټ ژورنال په یو راپور کې ولیکل کابل کې د امریکا سفارت د خپلو مامورینو د وستو لپاره بیړنۍ پلان چمتو کوي. په کابل کې د امریکا سفارت دا شمال د خپلو چارو په دوام ټینګار کوي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن هم درې ورځې وړاندې په یو خبري غونډه کې کابل کې د خپل سفارت د پرانیستې بعد کې دوه ډاډ ورکړ. د افغانستان حکومت هم وایي د امریکایي او بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د متحده ایالاتو او نورې نړۍ سره د نویو اړیکو څپرکې پرانستل شوی چې له مخې به یې له ټولو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې او همکارۍ د معمول په څیر روانې وي. بلورته بیا په مزار شریف کې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د راپور پر بنسټ افغان چارواکو منلی چې مزار شریف کې یو شمېر بهرنیو قونسلګریو خپلې چارې محدودې کړې دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه هیڅ کوم سفارت په دې اړه له دوی سره رسمي اړیکه نه ده نیولې. په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټیکو مرکزونو له خوا د امنیتي ستونزو له کبله د فعالیت د محدودېدو راپورونه داسې مهال خبرېږي چې طالبانو هم یوه اعلامیه کې بهرنیو ادباو او ډیپلوماټانو ته ډاډ ورکړی چې د دې ډلې له خوا دوی ته هیڅ ډول خطر نشته او کولی شي خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي.
و مورل چې په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې په افغانستان کې د بیړني حالت په صورت کې به هم د خپل سفارت ور ونتړي. له افغانستان د امریکایي ټولو ځواکونو له وتلو سره د غرض د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې په دې هیواد کې به خپل سفارت پرانستی پاتې وي، او د غرض د دې سفارت او د امریکایي ډیپلوماتانو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم په پام کې ده چې شاوخوا زر سرتیری په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا سفارت د هغه راپورونه چې ګواکې دا سفارت په پام کې لري چې دروازې وتړي، داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې په ټوله کې د وسلوالو طالبانو لخوا تاوتریخوالي زور اخیستی. ولمرزه د افغانستان په جنوب کندهار ولایت کې د پنجوایي ولسوالۍ د سقوط خبر وشو، او پرون هم ول شل چې په هلمند کې ناوې ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته لوېدلې. د وسلوالو طالبانو لخوا د ولسوالۍ ولنیول کېدو سره یو شمېر کورنۍ هم دې ته مجبوره کیږي چې نور امن ځایونو ته پناه یوسي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال را سره وصل دی، خبرونه ته خره غلاست ک راته وای چې په کندهار کې د وروستي ناامنۍ او لامل په تیر بیا په پنجوایي کې څومره کورنۍ بې ځای شوي، او اوس چې ناوه هم د طالبانو لاس ته لوېدلې، آیا خلک مجبور شوي چې نورو سیمو ته کډه وکړي؟
نوري صاحب تاسو اوریدونکو ته سلام. د هلمند منابی ولسوالی د مسکو ترڅنګ تیر شپه د کندهار نیش ولسوالی هم سکوت شوی، او همدا شپه چې زه له تاسو سره خبرې کوم د کندهار میانشین ولسوالی سکوت کړي. یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولسوالی یو امنیتي پرسنل ته وسلوالو طالبانو اجازه ورکړي چې ځانونه کندهار ښار ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر ورځ، البته وړمه ورځ، لکه تاسو چې ویل پنجوایي ولسوالی سکوت شو، او تر دې مخکې یو په بل پسې د میوان، خاکریز، معروف او ارغسان ولسوالی سکوت شوې. د وروستیو سکوت شو ولسوالیو یوازې مرکزونه له حکومت سره، البته له دغه دوه ولسوالیو نشه او نو ځکه هلته د خلکو د بې ځای کېدو رپور نه دی ورکول شوی. خو د پنجوایي ولسوالۍ د سکوت پر مهال چې شاوخوا یوه اونۍ محاصره وه، سلګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځای شوي دي، او کندهار ښار ته یې پناه راوړې ده. ما په دې اړه څو شېبې مخکې د کندهار د کډوالو چارو ریاست له رئیس سره خبرې وکړې. هغه وایي چې لا هم تر اوسه د دغه کورنیو سروې نه ده بشپړه شوې، او د سروې تر بشپړېدو وروسته به د دغه کورنۍ سره لومړنۍ بشري مرستې وشي.
دغه د ناامنو سیمو یا هغه سیمو چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي، خلک بل ځای ته ځي، معمولا کندهار مرکز ته راځي، او که داسې راپورونه مخکې درلودل چې نورو د طالبانو تر کنټرول لاندې امن سیمو ته هم خلک ځي؟
د ارغنده ولسوالۍ د سکوت پر مهال چې یو برخه سکوت او یو برخه له همدې حکومت تلاش کوي، ډېری کورنۍ اوس مو کوي. خو د مهال د کوم ولسوالۍ د ونه چې ما وکړه، دا په بشپړه توګه د حکومت له ولکې وتلې دي، او دغه کورنۍ کندهار ښار ته راکده شوي. د کندهار پنجوایي ولسوالۍ د کندهار ښار د اومي او زی سره سرحد لري. همدا شپه د امنیتي کمربند د کندهار د اومي او زی په شاوخوا کې دی.
د نوې ولسوالۍ د هلمند تاسو ویلې د افغانستان د شمالي ولایتونو په نسبت په وروستیو کې تاریخوالې ډېر زیات شوې دی. هغه څه چې په خوا د هلمند د جګړو او نامنو راپورونه ورکول کېدل، په وروستیو کې دومره راپورونه نه ورکول کېږي. نوې ولسوالۍ څه ډول سقوط وکړ؟ آیا جګړه وشول او که خپل امنیتي ځواکونه ترې ووتل چې معمولا دوی ورته تکتیکي پشاتګ وایي؟
د هلمند ولایتي شورا رئیس ساتاولا افغان وایي چې امنیتي ځواکونو د خپل وسایل او تجهیزات سره یو ځای له ناوې راووتله او مرکز لشکرګاه ته راغله. خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې د ناوې ولسوالۍ کې په زیات شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. دا په تېره یوه نیمه میاشت کې د هلمند دریمه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو لاس ته لویږي. تر دې مخکې ګرش ولسوالۍ او تر هغه مخکې واشیر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته لویدلې وه. د دغه ولسوالۍ څخه تازه د خلکو د بې ځای کېدو راپورونه نه دي ورکول شوي، ځکه دغه ولسوالۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د دغه ولسوالۍ په شاوخوا کې جګړې روانې وي، او یو شمېر کورنۍ مخکې له مخکې چې ځانونه یې په خطر کې احساسول مرکز لشکرګاه ښار ته راغلي وي. د هلمند خپل چار ریاست په چی پتیری وکال کې په مجموع کې د دغه بي ځای سو کورنی شمیر تلویر ضرورت رسیږي.
ډیر مننه کور ودان. بیا هم د هلمند په دنه امنه په موضوع کې تمکیږو. په هلمند کې چې د نور ولایتونو په سیر جګړو زور اخیستی مدني فعالانو یې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره هڅې زیاتې کړي. دوی په دې اړه یو غوښتنلیک پرون د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما دفتر ته وسپاره. نور په دې رپورټ کې
په داس حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په درشل کې دي، ورسره جنگ جګړو هم زور اخیستی. د هلمند د نارام ولایت مدني او سیاسي فعالانو د روان وضعیت د کنټرول لپاره د ملګرو ملتونو د رول د زیاتوالي غوښتنه وکړه. د جنوب لویدیځ زون مدني ټولنو او هلمندي ځوانانو د یکشنبه په ورځ د جګړې د درولو او ژر اوربند په اړه خپل غوښتنلیک په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما ته وسپاره. د غادرې مادیز غوښتنلیک سیاسي فعال انجینر باور باوري ولوس چې په یو برخه کې دا سراغلی
اساسي غوښتنې دا وی چې ملګرو ملتونو د پاکستان باندې فشار راوړي تر څو دغه تریخواله چې په دغه نهایي حد ته رسیدلی دی ته نور دی پایټکی.
په دغه لیکي غوښتل سوي چې ملګری ملتونه دی په جدیت له طالبانو وغواړي چې جګړه پرېږدي او اوربند وکړي او د سولې لار خپل کړي. په سپارل سوي لیکي دا هم راغلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل او د ملګرو ملتونو د منځګړیتوب اړتیا ډېره ده. نو ملګری ملتونه دی د منځګړي رول ولوبوي. همداشان دا هم غوښتل سوي چې ملګری ملتونه باید د جګړې ننداره ونه کړي. هغوی یعنی یوناما باید د جګړې په درولو کې مرسته وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نظر هم لزان سره ولرو خو بریالي نسو. خو د مددي ټولنې د سولې استاد محمد جان وای د لیک د سپارلو پر مهال د یوناما جواب دا و چې دوی په دې برخه کې به تفاوت نسی پاتې کیدی.
دا دوی جواب هم دا و چې موږ په دې برخه کې به تفاوت نه پاتې شي. خبرې کوو دا غو سم ختایو هغه څه چې افغانستان کې مداخله کوي موږ دا غو سره ختایو. ډېر ژر به تاسو وویني موږ په دې پروسه کې شتون او امول سنت هم ریوال ټولنې ته ورسېږي.
پر دې سربېره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد دیبرا لنز له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره لیدلی او د سیاسي والی پر اهمیت سربېره د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه بحث کړی. هڅه مو وکړه چې د دغه نوي غوښتنې په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو خو بریالي نسو. خو دوه ورځې وړاندې د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی ته سوله لومړیتوب لري. دا غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې په افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او طالبانو د 1300 ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالۍ د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره بل ځای ته انتقال شوی چې دا د ولسوالۍ د سقوط په معنا نه ده.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
ازادي رادیو اوري او سم پامو کړي اقتصادي خبرونه ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي چې د هوایي دهلیزونو لاره ډیر سلنه صادرات زیات شوې دي. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې د 2021 کال له پیله تر دې دمه 6000 ټنه پورې صادرات شوې دي. نوموړي وویل چې تیر کال په دغه وخت کې افغانستان 2500 ټنه صادرات کړي وو. ډېرې دغه توکي هندوستان، چین، سعودي عربستان، عربي متحده امارات، ترکیه او کویت ته صادر شوې دي. په دغه توکو کې انار، زعفران، غوزان، انګور، خټکی، بادام، پسته او غالۍ استول شوې دي. د هلمند په ګرمسیر کې اویا بابا فلزي ګرځنده ممسخونی جوړیږي. د هلمند د کرنې رئیس زلمی لکو ویل چې د اویا بابا ګرځنده ممسخونی د کرنې او بولګولو او مالدارۍ وزارت د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې لري. د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ بڼوالو لپاره جوړیږي. زلمی لکو ویل چې د یادو ممسخونو 85% لګښت د کرنې وزارت او پاتې 20% د برخمن شویو بڼوالو لخوا ورکول کیږي. چارواکي وایي اصلي ممسخونی د بڼوالو په اقتصادي وده کې رغنده رول لوبوي، ځکه کوم ممیز چې په دغو ممیزخونو کې تولیدیږي له هغو ممیزخونو څخه چې په دودیز بڼه تولیدیږي څو چنده ښه کیفیت لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 94 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 103 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 80 افغانۍ 90 پوله، زریرنی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپته افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 1590 افغانۍ.
او سمیوه نړیوال موضوع: امریکایانو سکل جولای څلورمه د هیواد خپلواکۍ ورځ په پریډونو او اورلوبو ولمانځله. د خپلواکۍ د ورځې سګنې لمانځنې د تیر کال سره څرګند توپیر درلود، ځکه هغه وخت د کووید 19 د محدودیتونو له کبله ډیر مراسم لغوه شوي وو. اخوا په بریتانیا کې ملکي د هیواد ملي روغتیایي ادارې ته د بریتانیا تر ټولو لوړ ملکي دولتي مډال ورکړی، او په روسیه کې د جنوري د میاشتې راوروسته د لومړي ځل لپاره پرون د کووید 19 تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. نور په دې راپور کې:
تر یو کال د زیاتې مودې ټولنیز واټن، د کاروبارونو له تړل کېدو، ټول بندۍ او د کرونا د وبا له کبله د نورو لګیدلو بندیزونو وروسته امریکایانو سکل دا فرصت ترلاسه کړی و چې د جولای څلورمه، چې د دې هیواد د خپلواکۍ ورځ ده، له خپلو دوستانو او کورنیو سره ولمانځي. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا ضد واکسینو په برخه کې هغه هدف ته چې د جولای تر څلورمې نیټې جمهور رئیس بایدن ټاکلی و او له مخې باید د امریکا 80% لویانو لږ تر لږه د واکسینو وستن کړی و نه دي رسیدلی، خو بیا هم جمهور رئیس بایدن په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې د لمانځلو لپاره خلک هڅولي وو. په امریکا کې تر اوسه پورې د واکسینو 130 میلیونه ستنې شوې چې د دې هیواد د لویانو لږ تر لږه 80% حداقل د واکسینو یو دوز اخیستې. بایدن په سپینه ماڼۍ کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت مراسمو ته د تیر کال یادونه وکړه چې د لمانځنې پکې د کرونا وبا له کبله لغوه شوې وي، او زیاته کړه چې سکل امریکا پر وایروس لاسبری ترلاسه کړي، خو نوموړي خبرداری ورکړ چې کووید 19 لالمن ځن نه دی تللی او د ډیلټا زر خپریدونکي بڼې په زیاتېدو ده. په لندن کې بیا ملکی الیزابت د یک شنبې په ورځ د دې هیواد د روغتیایي کارکوونکو قدردانی وکړه، او د برتانیا د روغتیایي خدماتو ادارې ته د جورج کراس ایوارډ ورکړ چې د برتانیا تر ټولو لوړ ملکی ایوارډ دی. دا ایوارډ د برتانیا د ملي روغتیایي خدماتو ادارې ته د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې سربیره د دې ادارې د 3 کلونو هڅو په درناوي ورکول شوی. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی دا ایوارډ د ادارې ته د ټول ملت د درناوي سمبول دی. په نړۍ کې ګڼ نور هیوادونه هم هڅه کوي چې د کرونا وایرس خپرېدل کنټرول کړي. روسیا د یک شنبې په ورځ تر 15 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا د جنوري د میاشتې راهیسې په دې هیواد کې د کرونا د تازه پیښو تر ټولو لوړه شمېره ده. انډونیزیا د جولای په څلورمه نیټه 2023 نوې پیښې ثبت کړي، چې ورسره په دې هیواد کې د کرونا د ټولو پیښو شمېر له 2.2 میلیونه پورته شو. د کرونا دویمې څپې د انډونیزیا په جاوا او بالی ټاپوګانو کې پر روغتونونو فشار زیات کړی دی. دغلته د جولای له 6 نیټې نیمه ټول بندي عملي کیږي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې بحث مو هم په افغانستان کې د ولسوالیو د سقوط مسلې ته ځانګړې شوې، خو بیا هم له همدې موضوع لري نزو. د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال په تیره بیا بدخشان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله پر دې برسېره چې د دې ولایت ډېرې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلي. ویل کېږي چې له زرو زیات افغان پوځیان هم په یو دوه ورځو کې د تاجکستان خاورې ته اوښتي. له شماله د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال هم را سره وصل دی. خبرونه ته ښه راغلاست. که په ټوله کې راته ووایي چې په دغه راپورونه چې وایي د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو له زرو زیات پوځ سرتیري پر پوله اوښتي او د تاجکستان خاورې ته داخل شوي دي، آیا تر اوسه پورې دا موضوع سیمه ایزو چارواکو هلته تایید کړې ده؟
سلامونه نور صاحب تاسو ته او د زیر رسول اوریدونکو ته. زای سرچینو د نوم شرط په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شکارشم، کرام منجان او زیبا پولیسپلی او همدارنګه د کوپاب پولیسپلی له سرحدي سیمو څخه له دوه ورځو را په دې خوا د درې سو افغان سرتیرو د اوختو مسله یې تاجکستان ته تایید کړې، خو په دې وروستیو کې تاجکي چارواکو ادعا وکړه چې دغه شمېر زرو کسانو ته رسېدلی دی. اخوا بیا د درې سو اووم قول اردو د پامیر قماندان عباس توکلی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې سیمې ته له کابل څخه تازه نفسه کماندوز واکونه رسېدلي دي او په پلان کې ده چې یرغلیز عملیات د بدخشان د مرکز فیض آباد څخه د ولسوالۍ کلور پیل او وغځول شي. له دوه ورځو راپه دېخوا د بدخشان تقریبا له اوویشت ولسوالیو څخه پنځه ویشت ولسوالۍ د طالب وسوال الله څخه ورلوېدلي دي چې دولتي چارواکو تر دمه په رسمي بڼه نه ده تایید کړې، خو سیمه ییزې امنیتي سرچینو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا منلې چې پنځه ویشت ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې او یوازې د فیض آباد ښار مرکز او دوه نورې ولسوالۍ چې غیبای کرام منجان ولسوالۍ ده د افغان پوځیانو په لاس کې ده. خو له هغه ولسوالۍ څخه هم افغان سیمه ییزو ځواکونو یو شمېر شاتګ کړی او تاجکستان ته تښتېدلی دي. د دې تر څنګ د روانو جګړو له امله په بدخشان ولایت کې تقریبا 2500 کورنۍ له یوې اونۍ راپدې خوا بې ځایه شوي دي. له دې جملې 1400 کورنۍ تخار ته تښتېدلي دي او نور د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار ته د تراغلی دي چې له سخت او بشري ستونزو سره مخ شوي دي. دوی سرپناه نه لري، د څښاک اوبه نه لري، خوراکي توکو د کموالي سره مخ دي او راپورونه هم ښایي چې د دواړو لورو ترمنځ په جګړه کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي، خو نه دولت چارواکي او نه هم ساده وسوالو دا مسله تایید کړې تر دمه. بلی نوري صاحب،
تاسو ویل چې د بدخشان نه د ناامنۍ له امله ډېرې کورنۍ تخار ولایت ته تښتېدلې. تخار خو هم داسې امن نه دی، تخار هم ډېرې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې، تعلقان هم معاصره دی. دا کومې سیمې ته دوی کډه کوي؟
دوی د جګړې چې هغه سیمه کې چې جګړه روانه وي، مثلا په زیباک ولسوالۍ کې، کوفاب ولسوالۍ کې، هغه ځینې سرحدي سیمې وي چې پخوا هلته په تخار کې یا طالبانو لاسته ورغلی هلته اوس جګړه دوام نه لري او یا هم د دولت ځواکونو په لاس کې هلته جګړه موجوده نه ده. دوی ته تښتېدلي د تاسو د خبرو په تایید سره باید یوه بلې مسلې ته هم اشاره وکړم چې د کندوز مرکز څخه بدخشان فیض آباد ښار ته هم په تېره یوه اونۍ کې تقریبا 250 کورنۍ بې ځایه شوي دي، چې دغه هم په بدخشان کې د بشري ناورین یعنی د کورنیو بې ځایه شویو کچه هلته ډېره کړې ده او د ستونزو د زیاتوالي په برخه کې هلته اغېزمن تمام شوي دي.
بله، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز مشر ته بلنه ورکړې ده. په دې وروستیو کې لیدل کېږي چې د جګړې له تیزېدو سره د افغان د ازادي راډیو د خبريالانو په ګډون البته د رسنیو کارکونکو ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. معمولا چارواکي څرګندونې نه کوي په تیر بیا د ولسوالیو یا د امنیتي پوستو د سقوط په اړه، او معمولا موږ هم ډېر استناد په سیمه ایزو او تاسو کوي چارواکو او په نورو خلکو. که په دې برخه کې راته ووایي چې له څه ستونزو سره تاسو مخامخ یاست چې وروسته دغه موضوع مطرح کو، بلې زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خپل خبریال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. په هر صورت باندې دا موضوع به وروسته دا پوښتنه به مطرح کو. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو، او اوس به هم د کابل چاپي خبرونه ته کتنه وکړو.
هشتسو برسپانی له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو او د حکومت له لورې د یو منظم پلان په نشتون نیوکه کړې ده. وړاندې راغلي ښکاري چې حکومت له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو لپاره چمتووالی نه درلود او همدا لامل دی چې دا مهال ولسوالۍ سقوط کوي. لیکوال همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین میرویس ناب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مظفر حسین زاده ته ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل په بیړه وشوه، نو ځکه نه هم نه یو زور اخیستی، خو ډاډې ورکړی چې د طالبان اوسنۍ حملې به دوام نه کوي او په وینا یې چې په پاکستان کې د دینی مدرسو په پیل سره به د جګړې لیکې سړې شي. لیکوال انتقاد کړی چې د افغان چارواکو دا ډول سرګندونې په ګوته کوي چې دوی خپله بې غوري په داسې سرګندونو پټوي او روان وضعیت کنټرول لپاره هیڅ ډول کوم پروګرام نه لري. مسیر ورسپانی به پوښتلی چې د سولې خبرې څنګه پیلېدای شي. وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما وروستي بیان ته اشاره شوې چې ویلي مشر دیبرا لاینز له ولسمشر غنی سره کتلې او غوښتنه یې کړې چې د سولې خبرې ژر بیرته پیل شي. خو د لیکوال په وینا وستونزه دا ده چې له بده مرغه دواړو اړخونو څخه سولې ته لیوالتیا نشته او طالبان فکر کوي چې څومره دا خبرې ځنډېږي دومره ګټه کوي، ځکه لا زیاتره جغرافیه لاندې کوي او په دې ډول به په سوله کې هم ډېر امتیاز ولري. لیکوال همدارنګه لیکلي حکومتي چارواکي واګه هم همدغه سي سولې ته تیار نه دي چې د دوی واک او ځواک ورسره ختمیږي او دوی لا هم د طالبانو د ملامتۍ لوبه مخ کې وړي او په دې ډول د سولې خبرې درېدلې دي. خو لیکوال ټینګار کوي او لیکي اوس په کار ده چې د ملامتۍ لوبه بند شي او دواړه اړخونه باید په واضح ډول اعلان وکړي چې د سولې خبرو ته تیار دي او عملی ګامونه واخیستل شي.